السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې ل 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری غړی کې د خپل قربا منو شانه کې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل دې درته وایي
ټول ورګي کې سیاسي او مدني فعالانو په یو کور کې د راکټ چاودنې زده احتجاج پای ته رسولې د بلوچستان حکومت په اسمبلی کې د اپوزیشن د ولسو غړو پر ضد مقدمه ختم کړې دي او بنگلاديش لنن د کورونا وایرس وبا کنټرول لپاره ټول بند لګولې بش پر خبرونه د خیبر لسګونه سیاسي او مدني فعالانو د انتظامیه او امنیتی چارواکو تر ډاډ ورسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې او افغانستان ته تلونکي سړک خلاص کړی دی. دوی پرون تر هغه یو ورځ ورسته تورخم ته تلونکي لار وتړله چې د لوړګي په تاتره کلی کې د راکټ مرمۍ چاودنې د خزو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل او 15 یې ژوبل کړل. چارواکي وایي ماشومانو د راکټ مرمۍ موندلې او کور ته وړې وچ ورڅخه کباړ جوړ کړی. د احتجاج دوه ګډونوالو شاه حسین شینواری او مراد حسین اپریدي نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت له سیمې څخه د بمونو او ناچاودلو مرمیو پاکولو ژمنه کړي او د بمونو شنډولو ادارې د هغو کارکونکو پر ضد د مقدمه دایرولو ویل دي چې د ماین پاکۍ د ورستی کمپین پر مهال به غوري کړي و. دوی همدار ازویل چې انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې غیزمنی کورنۍ ته بعد 19 پر ځای 29 لکه روپۍ تاوان ورکوي. د خیبر انتظامی په یو بیان کې ویلي چې د په خیبر کې د ملیشې ځواک مشر کرنل رضوان نذیر نن د لوړګي په تاتره کلی کې د شفیق اپریدي کور ته ورغلی او د راکټ په چاودنه کې د هغه د کورنۍ د غړو پر مرګ ژوبله خپګان وښود. بیان زیاتوي چې نوموړي هغې کورنۍ ته د ملیشې ځواک له لورې د 15 لکه روپۍ ورکړي او ورته یې د میاشتنیو لګښتونو د ورکولو ژمنه هم وکړه. د بلوچستان حکومت په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د ولسو سیاستوالانو پر ضد مقدمه ختمې کړې دي. حکومت د جون پر شلمه د کوټې په بجلیګر تاڼه کې تر هغې دوه ورځې وروسته پر سیاستوالانو رپورټونه وکښل چې د 2021-22 مالي کال بجټ پر وړاندې د احتجاج پر مهال د اپوزیشن ګوندونو د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. له هغې ورځې راهیسې د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غړي په تاڼه کې ناستي. د جون 13 پر ماښام صوبایي حکومت په یو بیان کې ویل چې په اخو ډب کې د اسمبلی د ولسو غړو د ککړتیا شواهد نه لري نو ځکه ور باندې مقدمه ختموي. خو اپوزیشن د حکومت اقدام رد کړی او وایي تر هغې له تاڼې کورون ته نه ځي چې حکومت د سیاسي ګوندونو د 2500 غړو او پلویانو پر ضد مقدمه ختمې کړې نه وي. د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټي په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد لپاره د اسلام آباد د تګلارې په اړه غږیږي. نننۍ غونډه د اسمبلی مشر اسد قیصر په بلنه جوړه شوې او د تړلو دروازو تر شا ته روانه ده چې پکې د پاکستان پوځي او ملکی مشران 29 کسیزه کمیټې ته معلومات ورکوي. دا په تیرو اتو میاشتو کې د ملي امنیت د کمیټې لومړۍ غونډه ده. په مې میاشت کې د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی چې اسلام آباد یې اندېښمن کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون په بیان کې ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې ثبات لپاره اړینه ده او په ځانګړي ډول د اسلام آباد په ګټه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا له اپوزیشن ګوندونو غوښتي چې پر انتخاباتي اصلاحاتو ورسره خبرې وکړي. عمران خان پرون په قومي اسمبلی کې د نوي مالي کال پر بودیجې د باس پای غونډې ته په وینا کې وویل په پاکستان کې تر 1990 زیږیز کال وروسته ټول عام انتخابات لانجمن ول. د اپوزیشن وغوښتل چې د هیواد د ولسواکۍ لپاره دې ورسره خبرې وکړي.
مونږ له تیر یو کال راهیسې د اصلاحاتو وړاندیز کړی خو اپوزیشن ورباندې تر اوسه بحث نه دی کړی. نو زه ورڅخه غوښتنه کوم چې دا د حکومت او اپوزیشن د سیالۍ خبره نه ده بلکې د پاکستان د ولسواکۍ او د راتلونکي موضوع ده.
اخو اپوزیشن ګوندونه وایي پر انتخاباتي اصلاحاتو باید په پارلمان کې بحث وشي. همداراز د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د جون پر شلمه ویلي ول اساسي موضوع په انتخاباتو کې د پوځ او استخباراتي ادارو د مداخلې د مخنیوي لارې چارې لټول دي. دا هغه تور دی چې پوځ په بیا بیا رد کړی او دریځ لري چې د انتخاباتي کمیشن په غوښتنه یې د 2013 زیږیز کال د انتخاباتي بهیر امنیت ساتلی او نوره هیڅ مداخله پکې نه وکړي. پی ډی ایم له شاوخوا درو کلونو راهیسې تور پورې خبرې کوي چې پاکستان تحریک انصاف په هغو انتخاباتو کې پټګۍ واک ته رسیدلی، خو انتخاباتي کمیشن د 2013 زیږیز کال انتخابات منصفانه او رانه بولی. په داسې حال کې چې په آسیایي هیوادونو کې د ډیلټا په نوم د کورونا وایرس د بڼې پیښې په زیاتېدو د بنګلادیش لنن ټول بند لګولی دی. د کورونا وایرس هندی یا ډیلټا بڼه د نورو هغو پرتله په تیزۍ خپریږي. په عین حال کې انډونیشیا هم د وبا کنټرول لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. په بنګلادیش کې د ټول بند عملي کولو لپاره پوځ او پولیس سرتیري ځای پر ځای شوي دي. په 1.8 میلیونه آبادۍ لرونکي هیواد کې دوکانونه او دفترونه تړلي دي. په زیات نفوس لرونکي او بېوزله هیواد بنګلادیش کې د ټول بند له وجې د اقتصادي زیان اندېښنې دي چې پکې د کورونا وایرس د نوې بڼې لا زیاتې پیښې ثبتېږي. په بنګلادیش کې واکسیني بهیر هم ورو روان دی. په انډونیشیا کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم قانون پلي کوونکي ادارې سر له سبا بیړني اقدامات کوي. په هغه هیواد کې د جون له لومړۍ راهیسې تقریبا بشپړ ټول بند دی. په عین وخت کې تایلند هم نوي محدودیتونه اعلان کړي دي.
په امیر ساحل درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. له حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته په خیبر کې سیاسي او مدني فعالان احتجاجي ناشته ختمه کړي. له سیمه تازه حال درکو. هلته په پیښور کې د مومند او خیبر د لادرکو کسانو خپلوانو احتجاج ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري او شخصي اسکولونو اتحادیه د 100 ورځو لپاره د اسکولونو بندول مخالفت کوي. ولی
اخر تاسو د قوم سره یا د بچو سره سکول غواړي؟ زمونږ پرایمری ماشومان یقینو کې چې د کال یو نیم کال کې تباہ برباد شو او د نیم نزيات ماشومان زموږ د سکول نه راړل په مزګرو باندې کې ناستل.
د قبایلی ضلع لوز د کون کې وای د خیبر پښتونخوا د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د اعلی زده کړو لپاره د دوی د سکالرشپونو پیسې کمې او ضرورت یې زیات دی.
زرګونو تعداد کې سټوډنټان هر کال فارغ کیږي نو هغه لپاره د سکالرشپ ډېر غټ فند لګیول دی. هغه حال رډي سفر شوی دی نو 23 کروڑ باندې خو زمونږ هیڅ نه کیږي، دا بالکل انتهایی کم دی.
یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه د نن ورځې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه یو ور بیا تاسو هر کله کوم په د خبرونه کې څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، اولنې موضوع ده په خیبر کې چې کوم احتجاجي ناشته و اغي د حکومت سره د مذاکرات وروسته دغه ناشته ختمه کړي ده. په دغه حواله باندې دا وخت د خیبر نظمنګ خبريال فرهاد شینواری موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد خان، د دغه ورستي حالات را سره شریک کړئ چې څنګه څه خبري وشو په سب باندې دغه خلک پاسېدل.
منور شاه، په لند کوتل شروازګي کې دغه احتجاجي ناس چې کوم ولګول شو دا وس ختمه کړی شو او د خیبر د ریچ کوم لار ده هر ډول تګ را تګ لپاره د خلاص کړی شو. حال تک چې کوم موجود سیاسي او مدني فعالان دي، شاه حسین شینواری او مراد حسین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې پولیس او انتظامی اپوزي چارواکو یې غوښتنې ومنلې او دوی پر مطمئن شول. په دې غوښتنو کې لومړی غوښتنه دا و چې دا کوم په دې بمی چاودنه کې 15 تنه مړه شوي وو او 15 جوبلو، یعنی د دغه کورنۍ د ما ویزه په سر باندې د ډومبۍ غوښتنه راپورته شوی و چې حکومت 9 لاکه ورکول خو دی به ورته ویل چې نه، تاسو به 9 لاکه روپۍ ورکوي، یعنی ټول کورنۍ ته. نو حکومت ورسره دغه روپۍ ومنلې او دغه ما ویزه ورته 9 لاکه روپۍ کړه. دویمه مهمه مطالبه دا و چې دلته کې د بمبونو او شنډولو چې کومه اداره ده، یعنی بم ډسپوزل سکواډ، د دوی په وینا چې دغه غفلت ته شوی و لاله پروايي ته شوی و چې د دغه ټیم پر ضد باندې اف آی آر جمع کړل شي. نو په دې کې دوه خبرې وي. د خیبر د ضلع پولیسو مشر ورته ویل چې د کورنۍ کوم غړی غواړي او په خپل نوم باندې هغه اف آی آر درش کوي، نو هغه هم موږ درش کولای شو. خو به هر حال په دې بیا سره متفق شول چې د سرکار په مدیت کې به دغه اف آی آر درش کولای شي او دوی ته پوره یقین دهانی ورکړای شو. بل درېمه لوی غوښتنه دا و چې دلته د پتاڅاره کلی کې چرته چې دا پیښه شوې دي سره نږدې د بمونو شنډولو چې کوم ځای او چرته به چې زړې مارشر ګولې او د ماینونه ناکاره کول حکومت چې دغه ځای ختم کړی شي، او مطلب دی چې بل ځای ته یوړل شي. نو نن چې کوم دی بیا د ملیشیا د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل رضوان نذیر په خپله دغه متاثر شوی کورنۍ ته ورغی او په هغه موقع باندې ورته دا اعلان وکړ چې دغه ځای موږ نن نه ختم کړو، دغه عمل به بیا نه تکرارېږي دلته او داسې لاپروایي به نشي. نو په دې خبرو باندې د سر راضي شول دغه احتجاج
پای ته ورسېد،
او احتجاج پای ته ورسېد.
ډېره مننه فرهاد خان چې د تازه حالاتو نه خبر کړو د لوړګي په لنډ کوتل په چاروازګۍ سیمه کې دغه احتجاج چې دوه ورځې دوام وکړ د حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې ده. فرهاد شینواری تفصیل راکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو اسلام آباد ته چیرته چې نن د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټې غونډه کیږي، په دغه کې بعد افغانستان په حالاتو باندې بحث کیږي، پوځي او ملکی چارواکي په دغه کمیټې ته معلومات ورکوي. دا وخت د اسلام آباد نزمنګه همکار طاهر خان موږ سره ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته هر کله وایو د دغه غونډه یا د دغه کمیټې د دغه ناستې په حواله باندې څه تفصیل لري؟
ډیره مننه ستاسو. غونډه چې شاوخوا 3 بجې شروع شوه و تر دې وخت روانه ده، داسې امکان شته چې دا تر څه وخت پور نور هم پاتې شي، ځکه یو خدا چونکه ان کیمرا دا معنی دا ده چې میډیا یا خبريالان پکې نشته، نو د دننه تر اوسه پورې ډیر شیان خو نه دی راغلي بهر. البته دومره ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د سره سره د پاکستان د انټيليجنس ادارې ISI مشر لیټرن جنرال فیض حمید دوی چې کوم د پارلماني کمیټې غړي دي د څنګه تاسو د ملي امنیت دا غي غړو ته معلومات ورکړي دي پاکستان په سکیورټي حالت باندې، امنیتی حالت باندې. د سره سره د افغانستان موضوع پکې ډیر مهم ده، ځکه چې دلته ویل شوی دي چې افغانستان کې جګړې سره پاکستان تیزوالی سره پاکستان هم پریشان بیا ده، کشمیر په حالت باندې هم دوی ته معلومات ورکوي. یو دغه رنګ بیمارانو ته بدای اجازه وی چې هغه د فوج او د استخباراتو د مشر نه سوالونه مو کوي، پوښتنه مو کوي او هغه به مخامخ جوابونه هم وایي.
سمه ده. دا ډول غونډې څومره اهمیت لري او د افغانستان د حالاتو ته چې وګورئ نو په هغه کې د پاکستان دریز یا موقف به څنګه وټاکي؟ تاسو خپل تجزیه څه ده؟
اهمیت ګوره ځنې نکاتو باندې ردی اهمیت ډیر زیات. یو خدا چې د اپوزیشن یا د مخالفو ډلو به اکثر د غوښتنه د حکومت نوا چې په مهمو مسلو د افغانستان تاسو یاد کړه، نن سبا د افغانستان موضوع ډیره ګرمه ده. پاکستان کې ومخ کې میډیا د افغانستان موضوع ته دومره ارزښت او اهمیت نه ورکوي، خو چې افغانستان کې اوس د حالت بدلیږي د پاکستان میډیا ته هم متوجه ده او دغه رنګ دلته باسونم کیږي. او بیا د اپوزیشن به دا غوښتنه و د حکومت نه چې دوی ته معلومات ورکړي چې د پاکستان افغان تګلارا پالیسی صدا نو یو خدغه مطالبه د دې غونډه لپاره لار سمګه. دویم ګور اکثر دلته په پاکستان کې مخالف ډلې د فوج د رول پاړه باندې د استخباراتو رول پر اکثر دې خبره کوي، سیاست خبرم کوي. نو دغه یو دغه مهمه موضوع په پاکستان کې دا او کې دې شي په دې غونډه کې دغه موضوع باندې هم خبري وشي. نو بهرال اهمیت شته او ګور دا مخامخ غونډه د فوج د مشر سره خود سي غونډه نه کیږي، د استخباراتو د مشر سره. نو دغه اهمیت چې مخامخ په یو بل سره دواړه غاړي خپل مشورې مو کوي، خپل سوالونه او پوښتنې خپل وضاحتونه به مو کوي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تفصیل مراتب راکړه. د اسلام آباد نزمنګ همکار وو د ملی امنیت پارلیمانی کمیټه و د پاکستان د اغه د غونډې په حواله باندې طاهر خان صاحب دغه تفصیل موږ سره شریکو. وزیر اعظم عمران خان هم پرون په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال ذکر کړی دی چې هیواد په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی د دغه هیواد د ولس د خوښۍ ملاتړ کوي. د امریکې سره د تعلقاتو په اړه عمران خان وویل چې د امن قائمولو لپاره به د واشنگتن سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګرتیا نه کوي. په دې حقله تفصیل زمونږ خبريال غلام غوث را کوي.
وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی په افغانستان کې د هغه هیواد دولت د خوښي ملاتړ کوي. د امریکا سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قائمولو لپاره به د امریکا سره ملګری وي خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 13مه نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو, ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں,
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ ہغل تکی د خپل خوخی سوک پواک کی غواڑو چې د افغانستان ولس سوک غواڑی مونگ دا هغوی سره یو. مونگ دا امریکی سره پا امن کی ملگری یو او تل باور سره ملگری یو خو پا جنگ کی ور سره ملگری کے دلی نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
د وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبريال او کارپوه محمود جان بابر وایي دا محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس اغه نه دي او خکاری دا چې کم اس کم د سیاسي حکومت تر هدا پورې خو دی وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په پدې معاملې کې 57 اون کړې شي په پاکستان باندې اغه اثرات غورځي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا دی واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم خپل خپګانونه دي, خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې, د اغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان, نو اغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ستاسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینون کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د ریز واضحه نه دی, ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغلته کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی, نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی, جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ماته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته پته نو هغه په ګدام نه دی چې دا جنگ به د امریکای د چا سره. دویمه خبر ده چې په افغانستان کې حالات چې کم روان دي, نو زمان دازه ده چې په هغه کې خو یوازې طالبان نه دي, طالبان سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دي هغه په بل چا هم دي. نو سپدن لګی چې عمران خان د هغه جګړې ذکر کوي او کدی چین د جګړې ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړې کې, نو دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته په خپل وینا کې د پوزي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسیو سختي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټي په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوی دی او هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې د افغانستان او امریکای په اړه د پرویز مشرف تګلاره ناسمه وبلله. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مومندو او خیبر د ورکوښو کسانو خپلوانو د احتجاج لپاره له حکومت غوښتنه کړي چې لا درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی له 13 خواوشه 28 ورځو راهیسې په پیښور کې احتجاجي پرلت وهلې وای ک غوښتنه ونه منل شوې نو خزي او ماشومان به هم په دې پرلت کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ویلي چې په دې هیواد کې تر ټولو زیات لا درکه کسان د خیبر پښتونخوا دي. بل خو د تحریک انصاف ګوند غړي وای چې د لادرکو کسانو مقدمه په عدالتونو کې روان دي نو ځکه دوی په دې معاملې کې هیڅ نشي کولای. تفصیل له انیسال ملګرو.
د ورکو کسانو لپاره په پیښور کې په احتجاج ناس ته مومند او خیبر اوسیدونکو وای ک غوښتنې ونه منل شوې نو پراتلونکو سوروزو کې به خزي او ماشومان هم په دې احتجاجي پرلت کې شامل کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې روښوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړي او د عدالتونو لپاره د داغي فیصله وکړي. په مومندو کې د ورکو کسانو لپاره کارکونکو زید خان مومند د جون په 13 مشال ویډیو ته ویل چې لدی سلې څخه شاوخه یو نیم سل کسان لا درک شي ویډیو تر اوسه پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې شاوخه 200 کسان د 13 اتیش تور وسو راهیسې له صوبایي اسمبلی سره نږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناستي او د جون په 19 یو لاریون هم وکړ خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي.
مومند 150 قریب کسان دي چې د ټورکشن نشي او د واده یو مشوي د وغونو چت شوی دی او لاس کال هغه خزي هغه انتظار کې ناشي. نو موږ ورته وایو چې آیا د خلک تاسو وجلې دي تاسو په دې خلکو باندې څه کړی دي؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د جون په 19 په خبر کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو د قضیو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې ده. یادې درې زیاته کړي چې تر 2000 کال دسمبر پورې په خیبر پښتونخوا کې د ورک شو کسانو 2902 قضیې ثبت شوې دي. په پیښور کې د ورکو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت ګډونوال او د خیبر اوسیدونکو ابن امین افریدی ویل چې ورور یې په 2018 کال کې ورک شوی او سو وار یې د خپل ورور او د ضلع د نورو ورکو کسانو په اړه درخواستونه په عدالت بشري حقوقو ادارو او پوځي دفترونو کې جمع کړي خو تر اوسه ورته څه جواب نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل وکیل شمائل بٹ راته د مارچ په 13 ویلی وو لاستخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي دغه نمونه عدالت ته ورکړل شوی خو هغه کسان چې د لادرک کېدو وجوهات یې نور دي نو پړې حکومت هم هیڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه په عدالت کې د ورک شوي تن پړه د درخواست جمع کېدو وروسته استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې دغه تن پړه معلومات ګوري او کاغذ سره وي نو عدالت ته ورکړي. د مومندو د ورکو شوو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت یو منتظم میر افضل بیا مشال ریډیو ته ویل چې ځینو سیاستوالانو ورسره لیدلی او ورته په اسمبلی کې د ورکو کسانو په موضوع د غږ پورته کولو ژمنه هم کړې دي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي پکې دلچسپي نه لري. میر افضل زیاته کړه چې ورور عاصم یې صوبیدار وو حکومت ورته د طالبانو خلاف د مبارزې پر سر د 150,000 روپو انعامونه هم ورکړي وو خو د 2015 کال راهیسې لا درک دي. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری د جون په 8 په قومي اسمبلی کې د جبري تختونو جرم ګرځولو پړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبري تختونو کې ککړ تن ته باید لس کاله د بند سزا ورکړل شي. په پیښور کې په احتجاج ناست کسانو د غوښتنو په اړه مو د مومند وسیلې د صوبایي اسمبلی غړو سره سوباري رابطه وکړي خو هغه زمونږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خبر نه د صوبایي اسمبلی او د تحریک انصاف ګوندغړی محمد شفیق مشال ریډیو ته ویل چې د ورکو کسانو مقدمه په عدالتونو کې روانه دي او د عدالتي کاروایانو لوج د موضوع په اسمبلو یا نورو ځایونو کې نشي راپورته کولی. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو په مسأله کې یې ګوند هیڅ لاس نه لري.
دا تیر سیشن کې چې کله د اسمبلی اجلاس وو دا خبره د مونږ د اپوزیشن د خوانه خوشدل خان ایم پی ایس صاحب راوچته کړه. په دې باندې سپیکر صاحب ته اغم خبرې وکړې او بیا سپیکر صاحب هم په دې باندې خبره وکړه. د ډېر پخوانه مختلف تنظیمونه حکومتي خلک یا د پارټو خلکو په دې باندې ډېر زیاد کار کړی دی او ډیر زیات په دې کې عدالتونو کې هم کیسونه روان دي. نو لکه داسې خبرې چې هغه عدالتونو کې وي او عدالت ته یو خلق تللی وي نو په هغې کې بیا سړی ډیر زیات کار مخکې لرلی نشي ځکه مونږ نه یو ورغلی.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. د دې کمیشن مشر فرید احمد خان او ویاند راشد ونی سره مو د خبرو هڅه وکړه خو هغوی زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د لادرکه کسانو لپاره د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته د 6,944 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوي دي چې پکې د شاوخوا 4,822 فیصله شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. په افغانستان کې مېشت د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د واپسۍ غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کډوالۍ کې 9 کاله پوره شول نور سخت ستړي شوی دي. حکومت د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي خو لا هم د دوی د واپسۍ بهیر نه دی پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالو په واپسۍ خبرې روانې دي خو د واپسۍ کره نیټه لا نه ده مقرر شوی. سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلاماندی 4 کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستانی چارواکو ورته په وار وار دستانه دو ژمنه هم کړې خو لا هم د دوی واپسې نه وشو. زیاتوي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونا او کلی وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګولان کیمپ کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
او میشت دا د ګلم خون لیار خلاصا کوم سره چم وټا کی داس تاریخ نه روشای چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د میشت دا تاریخ روشای لیار دا رو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شول په پاله پناره کې میژ مریشا یم سره د داس یو تای ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسو ولاږي چې خپل وطن نو وی کړیل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دا د نه بیا ډره مننه کې ورو میشت د لیار خلاص کو دا میش سره در وخه یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کو نه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیه ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نه شوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله یغه مشته پرمینه وکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولا ژل 15,000 وسوه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې انشاءالله مش زر تر زر تاسو د لیارې خلاصولې بندیباس کې خو تر اوسه پرې هیڅ بندیباس کړی نه دی. دا خبره بار بار کول چې مشو شمالي وزیرستان یې کلیر نه ده کې مغرایزه لکه دا کلیر نه ده. وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ذهني بیماری او خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستان دل غواړي
زر نه زر د میش کوشش تا وشي ځکه چې ډېر تکلیف تر تا چې سړی میش سره لاو جو کو بیا لیار نه باند کو بیا دا میش د تا درخواست ته چې میش سره په غونډه نه په غونډ کو رینا نه دا د میش سره د ګلم خان لیار چې میش ته ملاب شي میش ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف وي ډېر چې یو کوشش شي غو میش سره دا وکړو ډېر کته غوډه خو دروغ در نه سره کو میش دا خال کې چې په میډ وکور وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشن نر شاید علی خان و پختل نو دوی و ویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوه نه ده. بل د تحصیل د داخل زنه سیمه کلیر شوه نه دي. عمل روان دي تماکړي چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بلا بیلو سیمو کې تر 15,000 پورې او افغانستان کې صد پاسا 15,000 کورنۍ لا هم پاتې دي چستانه شوی ندی او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل او سیدون کی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بانو.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن
د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې دروانه غړې نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د پامیر ساحل نه د دې سات خبرونه ډنډي زورو
د خبر سیاسي او مدني فعالانو د انتظامی او امنیتی چارواکو ته ډاډ ورسته احتجاجي ناستا پای ته رسولې او افغانستان ته تلونکي سړک خلاص کړل دي. دوی پرون تر هغه یو ورځ وروسته تورخم ته تلونکي لار وتړله چې د لوړګي پتا تر کلی کې د راکټ مرمۍ چاودنې د خجو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل او 15 ژوبل کړل. چارواکي وایي ماشومانو د راکټ مرمۍ موندلې او کور ته وړې وچ ورڅخه کباړ جوړ کړی. د احتجاج دوه ګډونوالو شاه حسین شینواری او مراد حسین افریدی نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت لسیمه څخه د بمونو او ناچاودلو مرمیو پاکولو ژمنه کړې او اغیزمنې کورنۍ ته به د 19 پر ځای 29 لک روپۍ تاوان ورکوي. د خیبر انتظامی په یو بیان کې ویلي چې په خیبر کې د ملیشې ځواک مشر کرنل رضوان قدیر نذیر نن د شفیق افریدی کور ته ورغلی او د راکټ په چاودنه کې د هغه د کورنۍ د غړو پر مرګ ژوبله خفګان وښود. د بلوچستان حکومت په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو ولسو سیاستوالانو پر ضد مقدمې ختم کړې دي. حکومت د جون پر شلمه د کوټې په بجلیګر تانه کې تر هغه دوه ورځې وروسته پر سیاستوالانو رپورټونه وکړل چې د 2021-22 مالي کال بجټ پر ضد د احتجاج پر مهال د اپوزیشن ګوندونو د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. له هغه ورځې راهیسې د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غړي په تانه کې ناست دي. د جون 13 پر ماښام صوبایي حکومت په یو بیان کې ویل چې په خوډب کې د اسمبلی د ولسو غړو د ککړتیا شواهد نه لري نو ځکه ورباندې مقدمې ختموي. خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي تر هغې لتاڼۍ کورونو ته نه ځي چې حکومت د ګوندونو د 2.5 غړو او پلویانو پر ضد مقدمې ختمې کړې نه وي. په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د ملي امنیت پارلماني غونډه روانه ده. دا غونډه د قومي اسمبلی مشر اسد قیصر ورغوښتې او د تړلو دروازو شاته کیږي چې پکې د پاکستان پوځي او ملکی مشران 29 کسیزه کمیټې ته معلومات ورکوي. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو اسلام آباد اندېښمن کړی او د امریکا د دفاعي چارو پخوانی وزیر ډونالډ رمسفیلډ پرون د 80 کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی لومړی له 1950 څخه تر 1970 او بیا له 2001 څخه تر 2006 زیږیز کال پورې د امریکا د دفاع وزیر پاتې شوی.
پامیر ساحل وچې د ساده خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. ورزو ریپورتونو ته پرون وخت د ملکان ډیویژن ګجر قام مشرانو یو خبري غونډه کې ویل چې د جون په 15 نیټه فزاګټ سیمه کې د دوی مرکزی دفتر په ناقانونه توګه د تجاوزاتو په نوم وران کړل شوې ده. دوی سره وایي چې دغه ودانۍ کاغذونه شته دي، قانوني حیثیت شته دي او که دغه ورته د خیبر پښتونخوا حکومت د 8 جولای پورې بیا جوړولو اعلان ونه کړ او د ګجر قام نه معافي ونه غوښته نو دوی به په ټوله صوبه کې د احتجاج لړۍ شروع کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت او وزیر اعلی محمود خان اسمبلی کې ویلي چې د تجاوزاتو پر ضد به اپریشن جاری ساتي. په دې حقله تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کوي.
په سوات بنګور کې د ملکن ډیویژن ګجر قام په لسګونو مشرانو هنګامي خبري غونډه کې د دیر سره تعلق لرونکي د ګجر یو مشر سردار ایوب خان خبريالانو ته وویل چې د جون په 15 نیټه پیزاګټ کې د ګجر قام هغه مرکزی دفتر چې په چندو جوړ شو ازبک ورته یو مشر وقف کړی و ناقانونه وران شوه. دوی په وینا مرکزی دفتر کې د یتیمانو لپاره سکول او د بیوسو لپاره د استوګنې بندوبست هم شوه. د زیاتوي چې د جولای په 8 نیټه به د ټولو پارټو مشترکه اجلاس را بلی
سوات په خاوره به د ټولو پارټو په مشاورت باندې اغي ته به موږ دعوت ورکو او اغه نمائندگان به خپل پارټو ته ذمہ داری او هغه به موږ ستا وعده کوي چې موږ مخکې کم قدم اوچتو موږ کم اقدام کوو موږ کم لاهي عمل بیا تیارو هغه به د عین او د قانون په دایره کې او اغه به موږ تاغي ګارانټي راکړي چې زموږ صوبایي قائدین تاسو په احتجاج کې شاملېږي.
پریس کانفرنس کې ناس یو بل مشر ملک عقل زاده وای ک چرې پر امن احتجاج دوی مسله حل نشو نو دوی به په هر قسمه احتجاج لاس پوری کوي.
دا خبره هم کو مونږه پر امن احتجاج وکاو خو یو هدف وای چې مونږ به خپل حق اغستو کوشش کوو هغه بیا ذمہ دار په صوبای او مرکزی ګورنمنت به مونږ څه اقدام وکړو.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان بجر اجلاس کی صوبائی اسمبلی تا ویلی چې د تجاوزات او پزید به اپریشن روان وي.
هم جیسے لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں، عام آدمی غریب آدمی انکروچمنٹ نہیں کرتا.
مونږ پشان خلق تجاوزات کوي، عام خلق تجاوزات نه کوي. که چیرې زه تجاوزات کوم نو حکومت به ایک شخص اخلي. دا خو زما ناره ده، بنو کی اوشو، سواد کی اوشو، زما پزید خلق راووتل، ناری اولگی دی وزیر اعلی مرد آباد. پدای کی د چا محلونه شامل تاسو وای د کم غریب او د عام تن کورنه پکې شامل دي، ټول د غټانو دي او غټان به کمو.
جن جن لوگوں کی ہے وہ سارے موٹے ہیں، تو موٹے کو تو ہم نے ہلکا کرنا ہے جی.
پسوات کی د سند پغاړو د تجاوزات او اپریشن مشر مرستیال کمشنر جوزف عباس مشال ریډیو ته ویلي چې نه نوی ودانی به اورانوي صحیح پکې اورانی کړی دي، او دغه د عدالت په وینا او د اریګیشن ډپارټمنټ په نشاندهی کیږي. گجر سیکرټریټ هم ناقانونه جوړ شوی وو او د قانون مطابق وران شوی دی، بیا هم په دا اړه تفصیل وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته لیږلی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنري غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین،
پدونی مو بجو
روخانه مستقبل،
پپاوکم دریو بجو
حجرا،
پدرینی مو بجو
د ځوانانو غږ،
پسلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري او شخصي اسکولونو اتحادیو د اسکولونو بندولو فیصلې باندې نیوکه کړې دي. دا خبره د دې ټولنو مشرانو پرون د هغه یو ورځ وروسته وکړه چې حکومت د ګرمۍ زیاتې د لوجه د جولای له اول نیټې تر 11 پورې د اسکولونو د تړلو اعلان وکړ. البته حکومت له 9 تر 12 ټولګي پورې د اسکولونو کالجونو د خلاص ساتلو فیصله کړې ده. تفصیل یې له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا صوبائی وزیر تعلیم شاهرام خان ترکه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دا وړمبه جولای نه با تر 11 جولای د صوبے ټوله سرکاري تعلیمی ادارې د زیات ګرمۍ لوجه بند وی، او دا فیصله با د شروع نواله تر اتم جمعه د زدکونکو لپاره وی. ولې د نهم نه تر 12 زدکونکو لپاره با د امتحانونو په وجه سکولونه او کالجونه خلاص وی. خیبر پختونخوا کې د سرکاري پرایمری سکولونو د اتحادیه مشر عزیز الله خان دا پریکړه غندلې ده، او وایي چې د وړو تعلیم لوند نه ډیر اغیزمن شوی دی، او دا چټیانې او دمه به نور هم خراب کړي.
زه د دې په حق کې بالکل نیمه. زه وایم چې دا کم سیستم زمنګ وزیر تعلیم دې صوبې ورکړو چې سار 7 بجې ازيري د ماشومان او 10 بجې چې دا چټی ده دا برقرار ساتل پکارو. زمنګ ماشومان اوس بیا را شروع شو، عادت شو، او تاسو د یکم نه بیا د بند کړل نو اخر تاسو د قوم سره یا د بچو سره څه کول غواړي؟ زه دا خبره اټکول غواړم چې زمنګ پرایمری ماشومان یقینو کې چې دې کال یو نیم کال کې تباو برباد شو، او نیم نزیات ماشومان زما د سکول نه لاړل، په مزدورو باندې کې ناستل، اغي مور پلان له شلو پی غټي سرکاري سکول کې د امیر او د سرمایدار بچی ناراضي، ټول مزدوران او چابړي پروشو د بچی دی پکې ردغه بچو مستقبل ته غوړو ډیر مهربانيو کې دا چټیاں ختم کې.
بل خو تا شخصي یا پرایوټ سکولونو ته حکومت ویل دي کچره دوی سکولونو کې د ګرمنه د بچکی دو تنظیمات لري، نو د چټیاں ورکولو یا نه ورکولو خپل پریکړه کولی شي. دا پرایویټ سکولونو دا صوبائی اتحادیه پن ویان انستکریم کاکا خیل په دې حق له مشال لیډو ته ویل
یو خبره مونږ ته ذهن کې ساتل پکار دي چې بیماری د وجه لکه تعلیمی سلسله ډیره زیاته سفر شوی دا، نو په دې حالاتو کې مونږ ته پکار دادا چې مونږ بزان لګ راکاو، او مطلب دا دی چې کوم ټایم مونږ ته اویلیبل دی چې په هغه کې مونږ خپل تعلیمی سلسله جاری وساتو. نو که تاسو نظر وکړئ نو لکه اوبو نه تر لسو بجو پورې ټایم دا چې دی دا 3 دی کنه، نو پدې کې سناس د دې حالات مطابق دا غنیمت ته کنه، نو سوو نه تر لاسو بجو پورې سکول چلے دی شي.
نو مولې جاته کړه چې د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د جون په 13 یوې غونډه کې د 15 جولای نه تر 20 اگست پورې د ګرمې چټیانو د ورکولو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت تیر یو نیم کال راسي سواره اول د کرونا وبا له وجې، او بیا د سخت ګرمې له وجې په صوبې کې د سکولونو تړلو او بیا د پرانستلو اعلانات کړی دي. ولی اخری وار یې د 15 جون نه سکولونه د سخت ګرمۍ له وجې تړلی وو، خو د موسم سمېدو څو ورځې وروسته بیا پرانستل شو. ولی ټول ملک په شلم یا 20 جولای د لوی اختر له وجې یو وار بیا بچوټیانې ورکول کیږي. دا تعلیمی ادارو د بیا بیا تړلو او پرانستلو له وجې د ماشومانو په زده کړو د غورځېدونکو اثراتو په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکه سره سو سواره تماس ونیول، خو مرستیال یې ویل چې دفتری کارونو کې مصروفه دي خبرې نشي کولی. د هغې وروسته مو د ابتدایي او ثانوي تعلیم ډایرکټر حافظ ابراهیم سره رابطه وکړه. نو دوی ویل چې د نیب عدالت کې دي او خبرې نشي کولی. د هغې وروسته مو د یادې محکمې صوبایي سیکرټري یحیی اخونزاده نه حکومتي دریز معلومولو په اړه د تماس نیول هڅې وکړې خو بریالي نه شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې چې حکومت لخوا په محدودیتونو کې تر وخت وړاندې نرمي کولو لوجه یو وار بیا په دې هواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راتللی شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جولای له اولې نیټې نه بازارونه د شپې تر 10 بجو پورې خلاص ساتلو او هوټلونو کې د نن د خوراک اجازه ورکولو ترڅنګ د ځینو نورو محدودیتونو د نرمولو فیصله کړې. خو د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان بیا وای د محدودیتونو نرمولو مطلب دا نه دی چې خلک په احتیاطي لارښوونو دی عمل نه کوي. د احمد الله ریپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې یا ان سی او سی مشر اسد عمر په مشرۍ د جون په 28مه تر ایوي غونډي وروسته په بیان کې ویل شوی چې جولای ډومبۍ نیټه راهسه سرکاري او شخصي دفترونو ټول کارکونکو ته بعد تللو اجازه وي. بازارونه بعد شپې اتو پر ځای تر 10 بجو پورې خلاص وي. په رستورانونو کې دننه هغه کسانو ته بعد خوراک کولو اجازه وي چې کووډ 19 ناروغي واکسین یې کړی وي. د واده تالارونه، سینماګانې او مزارونه به احتیاط لارخونه په عملی کولو سره تر ټاکلي وخت پوري خلاص وي. د ان سی او سی په دې فیصله په اسلام آباد کې ډاکټرانو د اندېښنو سرګندونه په کولو سره ویلي ترڅو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کورونا واکسین نوي ورکړی شي تر هغه حکومت ته په محدودیتونو کې دومره نرمي نه دی کول پکار. د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د کورونا وارد په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل د دویمه چپې فورن وروسته حکومت په محدودیتونو کې همداشان نرمي وکړه چې لوجي نه صرف دریمه چپه زر راغله بلکې هغه د لومبۍ او دوانو په نسبت زیات تا خطرناک هم وا.
زنه پوهیږي چې حکومت ته فیصله کیږي دا په کوم مریټ باندې کیږي. کدا فیصله په ټیکنیکل بنیاد باندې شي نو اس او پی دی په اړه باندې عمل کول چې د حکومت تر طرف نه د سختي پکار وا. کم غیر ضروری ګیدرینګ پکار چې هغه باندې خو به نه وي. کدا سو روزانه په بنیاد وګورئ نو د 10 کسان چې د کورونا د لاسه اموات کی په پاکستان کې یک دم ویډرا کول نه دی پکار. دا چې کوم ریسټریکشن دي حقیقت دا دی چې 50-60% نه کم خلک
د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې د یادې ناروغیو لومبیو دواړو څپو 2900 پورې کسان وژلي وو. 15,080,000 نه زیات یې متاثره کړي وو خو 15,640,000 نه زیات ترې بېرته رغېدلي وو. خو درېمې څپې دوران یعنی د روان کال مارچ نه تر د جون 28مې پورې 9,300 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي. 3,85,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي او 3,55,000 نه زیات ترې بېرته رغېدلي دي. د حکومت لخوا د محدودیتونو نرمولو په اړه د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین شاه د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل یو خوا په دغه هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزی سره روان دی نو بل خوا د مثبتو کیسونو شرح هم راکمه شوې ده. نو ځکه حکومت د محدودیتونو د نرمولو پریکړه وکړه. د ان سی او سی په هر غونډه کې وفاق، صوبې او د صحت ماهرین د حالاتو جاج اخلي او سلا مشورې وروسته د راتلونکي لپاره تګلاره اعلانوي. د محدودیتونو نرمولو مطلب دا نه دی چې خلک به په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي. که په کومو ځایونو کې ترې څوک سرغړونه کوي نو مقامي انتظامیه به یې پر ضد ګامونه پورته کوي او لکه د مخکې په شان په راتلونکي کې به هم په ولسي ځایونو کې ماسک اچول او سماجي فاصله ساتل لازمي وي. ترڅنګ حکومت د واکسینو په بهیر کې هم تیزی راوستي او هر ورځ 3 نه تر 4 لک پورې کسان واکسین کوي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسین ورکولو لړۍ د روان کال فروری راهسه روانه ده چې دا وخې د 18 کالونو زیات عمر لرونکو کسان اخستلې شي. د ان سی او سی تر مخه جون 28 پورې په ملک کې 1.55 کروڑ زیات کسان واکسین کړي شوی دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس 2000 کال د فروری پر شپږشتمه مخې ته راغلی وو او لومبه تنترې د مارچ په 13 مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان حکومت د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې نه یوازې ژوب ډیویژن په دوو برخو سره ویشه، بلکې قلعه په دوو ځلو، یعنی قلعه عبدالله او چمن سره جدا کړل. عوامي نېشنل ګوند مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی، ویلې دي چې په آینده کې به دوی هڅه کوي چې کوټه او پښین هم په دوه ډیویژنونو کې سره ویشي. نور حال له کوټې زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان گورنر امان الله خان یاسینزی د منځوروي ورسته صوبای حکومت نه وای ضلع کې عبدالله په دوو برخو کې بشره ده، بلکې د لورلای په نوم یو نوی ډیویژن هم جوړ کړی دی. د جون په 19 نیټه د صوبای حکومت له لوري په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي په ضلع کې عبدالله کې به تحصیل کې عبدالله، تحصیل ګلستان او سب تحصیل دوبندي شامل وي. دغه ډول به په ضلع چمن کې چمن شار او تحصیل صدر شامل وي. د دې نوټیفیکیشن له مخې ژوب ډیویژن هم په دوو برخو کې بشل سوی دی، چې لامل د ژوب ترڅنګ د لورلای نوې ډیویژن جوړ کړی دی. د لورلای په نوې ډیویژن کې به اوس ضلع لورلای، مساخیل، بارکان او ضلع دوکي شامل وي او د نوې ډیویژن مرکز به لورلای وي. دغه ډول به په ژوب کې ضلع ژوب، ضلع کلاسیفلا او ضلع شیرانی پاتې وي او مرکز به ژوب شار وي. د بلوچستان د حکومت ودی عمل ته د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې زیاتره خلکو هرکلی کړی دی.
زما نوم نصر الله کاکړ دی. چونکې دا د خلکو ډیره مسله و چې دوی به د لوکل د پاره د کلا عبدالله او د جنگل پرالیزی او د ادرا مانزی او د مسیزی خلق تللو الته مسله ورته نو وسو دا غوډه پر ډیر اسانی سواله هو جد دی چاغه به د چمن خلق بالته د کلافلاغه بدلی یټ کوارټر به د دی غدلته دا غبالته دا ډیر ښه خبره دا غتراز لورلای جوب زللیری او غ ډیویژن سو هغه کوم زمش پایده وسول.
زما نوم ټیکدار فسی الله خان کاکړ. جوب جلاس لورلای دا یو ډیویژن او دا دوه ډیویژن سو نو دا غوډه پر ډیر لو پیدا سو غ ډیر لو پاشله و چې دوی ډیویژن ته راتلو، یا له بارکان یا له مسخیل زخه وختي خو بیخي ډیر مشکلات د غدی زایونه و چې هغه په دوی شپې د خلک سره را رسیدل. یعنی هر سړی چې په یو کار تراله یټ کوارټر له بده ځان را رساوي د ډیویژن یټ کوارټر له دده به یو هفته ځای کېدل.
په دې ترڅ کې چې کله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی د پارلماني مشر اصغر خان څنګه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی د تیرو درو کلو رئیس په دې کار کې مصروف وو. په دې کې د اعلی وزیر ترڅنګ په حکومت کې شامل بلوچستان هم د دې سره ډیر کومک کړی دی. اوس به دوی کوټه جلا ډیویژن او پښین کې عبدالله چمن باندې بل ډیویژن د جوړولو اسی پیل کړی.
په دې دوی مرحله کې موږ دا کوشش دی چې پښین دوه ډیسټریکټ سي او پر کوچلاغ، سریاب او پنچپای باندې مشتمل د دغه علاقې هم ډیسټریکټ کوچلاغ یا پنچپای یا هر نوم چې ولور کول دا یو دویم ډیسټریکټ سي. نو بیا به دا ممکن وي چې کوټه چې دا هغه جلزان ته ډیویژن سي د دې دوه ډیسټریکټو پر بنیاد او پښین دوی ضلع کې له عبدالله دوی ضلع دغه څلور ډیسټریکټ دي دا ځان ته ډیویژن. نو کوشش موږ دا دی چې په دا اوس څلور 54 میاشتو کې پر دغه کار باندې خپل کار روان کړو.
د کل عبدالله دوی ضلع او د ژوب دوه ډیویژن جوړېدل کارپوهان د پښتني سیمې ګټه ګڼي. په دې ترڅ کې د جون په 13 نیټه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر منیر کاکړ اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې د دې عمل څخه به په کلیزه بودیجه کې د بلوچستان د پښتني سیمې وانډ نور زیات سي.
اولنی خدا خبره ده چې ار ډي اس او جی چې درولای او د جوب ډیویژن چې دغه وس جوریزډکشن کم سولو د جوریزډکشن پر بنیاد باندې د لاین اډرس سچويشن چې دغه به تر کېدل سي. سات سات جوریزډکشن د کمیدو سره سره کم ډیولاپمنت بجټ وو ډیویژن وایز باندې بلاوج هغه چې دی پر سې تر کې د چیک ان بیلانس چې دی اسانه کېدل سي، ډیولاپمنت زیات کېدل سي. سټوډنټس چې د مختلف پروفیشنل کالجان دی په هغه کې چې دی بهتري راځي، نمبر چې دی هغه زیات شي، روزګار مواقع زیات شي. په جوب کې کمشنر چې کمشنری سره نور ډپارټمنټ چې دی داغه باندې چیک اند بیلانس دی هغه زیاته شي. داغه تر ډیسټریکټ وایز باندې چې چیرې ډیپټی کمشنر وڅ کښینې کبه د ګلستان په علاقه کې چې ډیپټی کمشنر چې د خلکو اپروچېبل واغه آسانه دی.
په بلوچستان کې د دې څخه لمخ شپږ ډیویژن خود لورلای ډیویژن د جوړېدو وروسته د صوبې د ډیویژنو شمیره وو تر رسیدلې. دغه ډول د زیلو شمیره و دوه درسته لوړه شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو تنظیمونه وایي چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د اعلی تعلیم لپاره د دوی سکالرشپونه ځانګړي شوي، چې کومې پیسې دي د دې لپاره هغه ډېرې زیاتې کمې دي. د جون په 13 مشال ریډیو سره دوی په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو ځوانان وار له مخه جګړې ځپلي او تعلیمي بهیر یې اغیزمن شوی، نو په کار ده چې د دوی د اعلی تعلیم لپاره حکومت د سکالرشپونو پیسې زیاتې کړي. د جون په شپږمه د نوي مالی کال 2020-2021 لپاره د قبایلی ضلعو زده کوونکو وظیفو په لړ کې 213 میلیونه یعنی 3 کروڑ روپۍ مختص شوې دي. په دې حق له نور تفصيل د مليها امیرزاده ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په نوي مالی کال کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو سکالرشپونو یا وظیفو لپاره 3 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي، خو د قبایلی سیمو زده کوونکي دا ناکافي بولي. حکومت وایي دغه پیسې یې یوازې د اعلی زده کړو لپاره ځانګړي کړي دي. د قبایلی زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت موومنټ مشر خیال زمان اورگزی د جون په 13 مشال ریډیو تویل د قبایلی سیمو زده کوونکي ورلمخه ترهګرې ځپلي، تر کلونو له تعلیمه محرومه پاتې شوي او د تعلیم جاري ساتلو وس نه لري، نو په کار ده چې حکومت تعلیم په مد کې ورته زیات سہولتونه ورکړي.
دا په زرګونو تعداد کې سټوډنټان هر کال فارغ کیږي، نو هغه لپاره هم د سکالرشپ ډېر غټ فند لګي، ډېرې پیسې هغه ته ضرورت دی. ولی چې هغه حال رډي سپر شوی دی، نو په 23 کروڑ باندې خو زمونږ هیڅ نه کیږي، دا بالکل انتهایی کم دی. دوی چې کوم بجټ کې یا کوم منصوبې خېلې دي، هغه ټول زړې منصوبې دي، په هغه باندې څه کار روان دی په څو ولاړ دی. نو لکه موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا څومره صوبې دي، د دې نه زیات یو په ډبل موږ ته فند راکړي تعلیم لپاره. ولی چې موږ الریډي سپر شوی موږ ته فیسیلیټیز نشته، دلته ادارې نشته د سټوډنټانو لپاره.
اور اگزیوئل چې مخکې په مسلکي پوهنتونونو او کالجونو کې د هرې ضلع په حساب د 1300 سیټونو وظیفو کوټا وا چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره حکومت واده وکړه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به دا دوه چنده شي. د هرې ضلع د شپږ دېرش چوکو په حساب دغه شمېر 225 جوړیږي، خو د ده په خبره یوازې دوه کاله لپاره په احتجاجونو په دغه کوټا د طب زده کوونکو تعلیم ترلاسه کړ. د دې علاوه د ملتان په بهاءالدین زکریا او د لاهور په پنجاب یونیورسيټیو کې هم د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره خپل کوټه مقرره ده. د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي چې د پخوانی فاټا لپاره یوازې د یوې یونیورسيټي منظوري ورکړل شوې چې هغه هم لا فعال نه ده. دوی وایي په سیمه کې نورو تعلیمي ادارو جوړولو ته ضرورت دی. د قبایلی زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت فورم مشر ارشد افریدی د جون په 13 مشال ریډیو سره خبرو کې دې طرف ته اشاره وکړه چې د سکالرشپونو پر ځای حکومت دې په قبایلی ضلعو کې نوي پوهنتونونه او کالجونه جوړ کړي، سو زده کوونکو ته ګټه ورسوي.
اوسه پورې په درو کالو کې چرته یو هغه د دام خبر غوږ ته رانلو چې دی پلان کوي چې یو انسټیټیوټ جوړ دی. اوس دغه سکالرشپ په دغه بجټ کې اچولی دي. غواړم چې دا خو لکه د دې سره خاص فرق نه پرېږدي، دا ښه خبره ده. خو چې یو کالج کې ته دوه یا درې سیټه یا 15 سیټه قبایلي اضلاعات ورکوي، نو دې نه نه شته د قبایلي علاقو کې خپل کالج جوړ کړي چې په هغه کې که 1000 کسان سبق وایي که 2000 سبق وایي، هغه ټول د قبایلي خاورې طالب علمان دي. دا دغه پالیسي سره موږ زیات اعتراض لرو. په دې باندې موږ د حکومت نه تمه لرو چې هغه په نږدې وخت کې په قبایلي خاورې باندې خپل کالج خپل یونیورسيټي جوړ کړي.
د کوکی خیلو ځوان اتحاد مشر داود افریدی مشال ریډیو تول د 2018 کال سرچ میرنې په حساب د قبایلی ضلعو اوسېدونکو شمېر زیات دی، نو په کار د په هغه حساب ورته وظیفې ورکړي.
چې کوم شمیره شوی دا د آبادی نو پاره کې دوی موږ 55 لک حساب کړیو، حالانکه موږ د 1 کروڑ ډبره آبادی دا د نوې ضلع دا غي په حساب سره دا واچې نو دا ځوانانو ته دا پیسې ډېرې زیاتې کمې دي. یونیورسيانو فیسونه اتیا او 90 روپو ته رسولې دي د 1 سیمستر 3.5 لک روپۍ صرف د 2 کالو د ایم فیل پیسې به جمع کوي. په زرګونو په لاکو طالب علمان یو چې موږ د سکالرشپ مد لپاره ناست یو په پوهنتونونو کې چې موږ ته پیسې راکړل شي چې موږ تعلیمونه وکړو، خو دا په صرف سلګو کسانو لپاره دا پیسې مختص کړی شوي دي. نو دا باید پکار دي چې نور هم سیوا کې د هنرمندۍ لپاره بیلې پیسې کېږدي او د تعلیم د جاري ساتلو لپاره بیلې پیسې کېږدي.
د قبایلی سیمو ځینې زده کوونکي وایي چې نه یوازې د سکالرشپونو زیاتولو بلکې د هغې طریقې کار اسانولو ته هم ضرورت دی. له کورمې د قبایلی زده کوونکو سازمان د انجونو د سانګې مرستیاله مشره نایله الطاف وایي چې یو خو د وظیفو اخستو طریقې کار سخت دی او بل پیسې دومره کمې دي چې اکثر زده کوونکي وایي نه اخستل یې ښه دي.
سکالرشپ کرایټیریا کې دی وی هغه اکثر داسې وي چې ډېر هغه اپلیکیشن پروسیس او هغه هر شی دونه ګران چې خلک یې پرېږدوي اخر کې چې یاره پرېږدوا بسته کوم. اکثر یونیورسيټي ته د دوی فیس لاړ شي یا چیک کې لاړ شي، هغه چیک نه ورته وایي چې د تاسو اوس داسې اکاؤنٹ کو لاو کې هغه ته لاړ شي هغه ته لاړ شي. نو هغه کس دونه ډیسپرټ کې چې هغه وایي چې بس 5000 سکالرشپ راغلی دی پرېږدا. او بل خبره دا ده چې نن سبا چې موږ وګورو دوی چې کوم سکالرشپ یې خیده یا 3000 یا 4000 هغه کې کدوې دا سوچو کې چې هغه څه خبره وایي بیسیک سټیشنری هم نه راځي نن سبا چې کوم د دوی مهنګي کوم موږ وګورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش مشال ریډیو ټول حکومت د قبایلی سیمو زده کوونکو د تعلیمي ستونزو حل کولو ته ژمن دی چې لپاره نه یوازې د لیسانس یا بیچلر زده کوونکو ته وظیفې مختص شوي بلکې په قبایلی ضلعو کې به نوې تعلیمي ادارې هم جوړوي.
د دې خبره بالکل ټیک ده، 23 کروڑ روپے ناکافی دي، خو دا چې کم دی دا صرف اور صرف د قبایلی ځوانانو لپاره دي. دینه علاوه زمونږ میرټ بیسډ سکالرشپس دي چې هغه به د پوره صوبې علاقانو جنکو لپاره وی 12 نوي کالجونه به مونږ جوړو په قبایلی اضلاعو کې په دې کال کې ان شاء الله. کم چې موجوده کالجونه دي داغي د پاره د انفراستراکچر په مت کې ډیر غټ اماونت مونږه خو دې دي. دینه علاوه فاټا یونیورسيټي هغه مونږه دغه کو مونږه هر یو ډیسټریکټ پروفایلینګ وکړو په کم کم ځای کې د کالجونو څه ضرورت غریب لپاره فنډز بیل جاری شوی دا ایچ ای سی سکالرشپس بیل دی د میډیکل سټوډنټس د لپاره د انجینیرینګ سټوډنټس بیل اکوټا دا
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جون په 26مه د راتلونکو مالیکال لپاره د 1,13 اربو روپو بجټ منزور کړ. حکومت په نوي بجټ کې د قبایلی ضلع لپاره 1,99 اربو روپې بیل کړي. د ټولې صوبې د تعلیم لپاره په مختص شو 1,13 اربو روپو کې 2 اربه د لوړ زده کړو لپاره بیل شوی چې 25 کروڑ پکې د قبایلی ضلع زده کوونکو د اعلی زده کړو لپاره د سکالرشپونو په مت کې ایښودل شوی. قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وې. په پاکستان کې نوی مالی کال د جولای په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 1.5 ختمیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په پای کې یو بار بیا د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د انتظامی او امنیتی چارواکو تر ډاډ وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې او افغانستان ته تلونکي سړک خلاص کړ. د دوی پرون تر هغه یو ورځ وروسته تورخم ته تلونکي لار وتړله چې د لوړګي پتا تر کلی کې د راکټ مرمۍ چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل او 15 یې ژوبل کړل. چارواکي وایي ماشومانو د راکټ مرمۍ موندلې او کور ته وړې وي چې ورڅخه کباړ جوړ کړي. احتجاج ګډونوالو نن مشال راډیو ته ویل چې حکومت لسیمې څخه د بمونو او ناچاودلو مرمیو پاکولو ژمنه کړې ده. د خیبر انتظامی په یو بیان کې ویلي چې هلته د ملیشي ځواک مشر کرنل رضوان نذیر نن د شفیق اپریدي کور ته ورغلی و او د راکټ په چاودنه کې د هغه د کورنۍ د غړو پر مرګ ژوبله خپګان وښود. د بلوچستان حکومت په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د ولسو سیاستوالانو پر ضد مقدمه ختمه کړې دي. حکومت د جون پر 6مه د کوټې په بجلیګر تانه کې تر هغه 2 ورځې وروسته پر سیاستوالانو رپورټونه وکړل چې د 2021-22 مالی کال بجټ پر ضد د احتجاج پر مهال د اپوزیشن ګوندونو د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. له هغې ورځې راهیسې اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غړي په تھانہ کی ناستی د جون دیر شمه پر مخام صوبائی حکومت په یو بیان کې ویل چې په خوډب کې د اسمبلی د ولس وغړو د ککړتیا شواهد نه لري نو ځکه ور باندې مقدمه ختموي. خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي تر هغه لتاڼي کورونو ته نزي چې حکومت د ګوندونو د 2500 غړو په لویانو پر ضد مقدمه نه وي ختم کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د ملي امنیت پارلماني غونډه روانه ده. دا غونډه د قومي اسمبلی مشر اسد قیصر ورغوښتي او د تړلو دروازو شاته کیږي چې پکې د پاکستان فوجي او ملکی مشران نه ویشت کسیزه کمیټې ته معلومات ورکوي. له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو اسلام آباد اندېښمن کړی دی او د امریکا د دفاعي چارو پخوانی وزیر ډونلډ رمسفیلډ پرون د 80 کلونو په عمر کې عمر نوموړی له 1950 کال څخه تر 1970 او بیا له 2001 څخه تر 2006 پورې د امریکا د دفاع وزیر پاتې شوی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې باندې سلام خپل خواږ بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس په پښتو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شئ. زه منور شاه زما همکاران پامیر صاحب او وسام خان اندوري تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاطر وابه شئ.